دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه اوري
وایان سید سلیمان شاه د طالبانو ضد د افغانستان د ملي مقاومت جبهه روند جمعې په ورځ د جولای په 18مه ویل چې د نوموړي جبهه د وسلوالو د عملیاتو په نتیجه کې د کاپیسا په ولایت کې درې تنه طالبان وژل شوي دي. د جبهه د خپل ټویټر پر رسمي پاڼه لیکلي چې وسلوال طالبان د کاپیسا ولایت د حصے اولو ولسوالۍ پولي میرو په سیمه کې د عملیاتو په جریان کې وژل شو. همداراز نوموړي جبهه وای چې څلور راکټونه هم د طالبانو لوی قرارګانه قبضه کړي. خو د طالبانو حکومتي چارواکو لا د ملي مقاومت د جبهې د دغه اضافه پاړه په عکس العمل نه څرګند کړي. د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د اساسو او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د مامورانو ترمنځ د پنځشنبه په ورځ د قزاقستان په پایتخت اسنانه کې د مذاکرات په پای کې د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د ټویټر په پاڼه لیکلي چې د غونډې ګډون کوونکو اکثریت په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس ویس او میرمن رینا امیرین علاوه د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د حکومت استازو ګډون کړو. زمونږ غږ له واشنگتن اوري. دوه دیرش تنه افغان قیدیان چې ماشومان هم پکې شامل دي له یو ایراني زندان نه له خوشې کېدو وروسته د نیمروز ولایت ته راستانه شوي دي. دا خلک د قانوني اسنادو د نه درلودلو په تور ایراني چارواکو نیولي وو. همداراز درې تنه افغان قیدیان د کویت له دولت سره د یوې توافقنامې پر اساس د انټرپول پولیسو په همکارۍ له هغه عربي هیواد نه افغانستان ته انتقال شوي دي. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او د نړۍ خبرونه اوري. د جیش العدل په نوم د ایراني سنیانو یو وسلوال سازمان چې د سیستان بلوچستان په ولایت کې فعالیت کوي په یو ویډیو کې د ایران د واکمن رژیم ټولو جاسوسانو او مخبرانو ته خبرداري ورکړې چې له وژل کېدو د مخه د توبه وباسي. شمالي کوریا په یو نظامی رسمي گزارش په دوران کې نوی تاروزی ډرونونه او بالیسټیکي توغندي چې د اټومي کوپړیو د انتقال صلاحیت لري وښودل. د چین او روسي د حکومتونو لړپول استازو هم د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د جمعې د شپې د رسمي گزارش مراسم ماینه کړل. کوریا په ټاپو وزمی کې د جنگ د پای ته رسیدو د اویاومي کلیزې د لمانځلو په مناسبت په اصطلاح د بری د ورځې د لمانځلو په خاطر جوړ شو. د روسي په حیات کې د هیواد دفاع وزیر سرګي شویګو شاملو. فلیپیني چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږ کسان د یوې وړې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو په وجه باندې مړ شوي. وروسته له هغه چې مسکو د تورې بهیرې په لاره د نړۍ مارکیټونو ته له یوکرین نه د غنمو د انتقال د توافقنامې نه د وتو اعلان وکړ، بروکسل او کیف دواړه د متبادلو لارو په لټولو غور کوي. خو کارپوهان په دې اړه شک لري او وایي ځمکنۍ لارې نشي کولی د سمندري لارو او ګودرونو ځای ونیسي. جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیې د خلاصي افراطي حکومت د صدر اعظم میرمن جیورجیا میلونی سره ملاقات وکړ. د فرانس پریس خبري اژانس د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د نیجیر له محاصره شوي جمهور رئیس محمد بازون سره د جمعې په ورځ په تلیفون خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لورد آسټن نن د شنبه په ورځ د جولای په 18مه د برسبن په ښار کې د اصلي د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو سره ملاقات کوي. امریکایي مامورانو وای چې دواړو خواوې به د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب په تفصیل وغږیږي. د چین د ختیځ ولایت فیوجیان چارواکي د ډاکټوري په نوم یو تباه کوونکي سمندري طوفان د رسیدو له امله ځانونه چمتو کوي. دغه طوفان په فلیپین کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړه. لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او په زرګونو خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. چینایي چارواکو په سلګونو زرو خلکو ته مشوره ورکړې چې د طوفان له راتګ نه مخکې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. د ویتنام حکومت پرون د جمعې په ورځ د نړیوالو آنلاین ټولنیزو مطبوعاتي شرکتونو نه وغوښتل چې د آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذکا نه په استفاده آنلاین د ټاکسیکي او زهرجنو محتویاتو د خپرولو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر ونیسي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس چې کنټرول یې د ډیموکراتانو په لاس کې دی د پنځشنبه په ورځ شپږ اتیا د یولسو په مقابل کې د امریکا د دفاعي مصارفو لایحه منظور کړه. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د امریکایي چارواکي د قطر په پایتخت دوها کې د طالبانو له استازو سره وګوري. دغه وزارت وایي په دې لیدنه کې د امنیتی او اقتصادي مسایلو په ګډون پر مهمو مسایلو بحث کیږي. د بل خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دی چې د امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت دوه ته سفر کوي. نور تفصيل په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د امریکایي چارواکي دوه ته دغه سفر پر مهال د طالبانو له استازو او د یاد هیواد د مهمو وزارتونو له مسلکي ټکنوکراتانو سره پر اقتصادي او امنیتی مسایلو د خزو د حقونو په مسأله بشری ملاتړ د اقتصاد په ثبات او نشي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې په مبارزه وغږیږي.
دا د متحدو ایالاتونو په سیاست کې د کوم تغییر ښکارندوی نه کوي. زموږ دریض ډیر واضح دی. موږ به هغه مهال د طالبانو سره مناسب تعامل وکړو چې زموږ د ګټو مسله وي. دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې او یا هم د اړیکو د عادي کېدو او یا مشروعیت نخه هم نه ده. ما پرون په ډیر روخانه ډول شاته د افغانستان د ستنولو د طالبانو لخوا د پراخو بشري سرغړونو او د میرمنو او نجونو د ګوښه کولو په اړه په خپلو دوامداره اندېښنو رڼا واچوله. ټول دغه موارد او ډیر نور متحدو ایالاتونو ته په جدي ډول د اندېښنې وړ دي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره وویل د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي ټام ویست او د افغان میرمن او انجونو او د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي استازي رینا اميري د جولای لشپګوشتمې څخه تر یو دیرشمې پورې د قزاقستان استانه او بیا د قطر پلازمینې دوه ته سفر کوي.
طالبان هم انیش کولای چې د اوسنۍ پالیسي چې خپل کړی دا پالیسي ته تداوم ورکړي. دوی اقتصادی لحاظ بود و حکومت علی کوکولی لحاظ بعد لحاظ دوی دو دنیا تعامل تضادت لري.
په قطر کې د امریکایی او طالبانو د چارواکو ترمنځ نوی مجلس چې راځي زه فکر کوم تر هغه وخت پورې مفید نسی واقع کېدلای تر څو په افغانستان کې اصلاحات رانسی او طالبان هغه څو موارد چي دي چې د بشر حقوق دي د شذر حقوق دي او همشمول حکومت جوړول دي تر څو حقوق ته مثبت جواب نه وایي زه فکر نه کوم چې دغه ملاقاتونه دي کوم مثبت نتیجه ورکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم د پنځشنبه په ورځ د خپل ټوئیټر پر پاڼه د امیر خان متقی په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته د طالبانو د پلاوی د سفر پخلای وکړ. نو موري ویلي چې پر امریکایي چارواکو سربیره دا پلاوی به د قطري چارواکو سره هم د دوړخیزو مسالو په سر خبري وکړي. ښاغلی بلخی ویلي په دې خبرو کې به د بندیزونو او تور لستونو ختمول د افغانستان د بانکي زیرمو آزادول او د افغانستان د هوایي حریم پر نقص بحثونه لومړیتوب ولري. د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د لیدنه په داسې حال کې کیږي چې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په یو شمیر برخو په خاص ډول د ښځو وینجو پر تعلیم او کار سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې په کابل کې د طالبانو د میشتو مشرانو ترمنځ د پالیسۍ د بدلون په برخه کې هیڅ کومه نښه نه لیدل کیږي او په لنډه موده کې د بدلون لپاره کومه هیله نشته. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ.
د نیوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنو ریدونکو روانه جولای میاشت د برتانیې یو څېړنیز مرکز په لندن کې یو علمی سیمینار را بللې و چې څنګه یو داسې کړنلار خپل کړی چې په مټه نړیواله ټولنه په افغانستان کې لواکمنو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو لار وباسه. قاسم خان مندوخیل په دې اړه رپورت لري.
افغانستان د لویدیځو ځواکونو په بیړه او لګډوډي ډکه وتنی پس دا د دوه کال کیږي چې د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ له نوې دورې سره لاس او ګریوان دی. جهانی رسمیت پیژندنه نه لري او نه هم افغان ولسونو د حسین سا اخیستي. پرونجونو یې د شوونځیو او پرشدزو یې د کار ورونه لا هم تړلې دي. همدا پټه په ولاړ حالت دلته په دورستیو کې د بریتانیا د یو مخور څېړنیز مرکز چټم هاوس دره بللې ناستي موضوع چې څنګه له طالبانو سره کار وکړل سي. پر دې محل د افغانستان یوې سیاسي فعالې له طالبانو سره د خبرو اترو پر ارزښت ټینګار کاوه.
که خبرې اترې نوي بوختېدل نوي او تعامل نوي نو موږ د افغانستان ولسونو ته سزا ورکو او موږ به له هیڅ سره په هاوی ته ونه رسیږو. زه باور لرم لکه جاپان لکه ترکیه هغوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو هغوی په افغانستان کې دننه حضور لري. هغوی سفارتونه لري نو د هغوی لپاره اړیکه نیول اسانه ده او خبرې کول ورته اسانه وي.
د چټم هاوس د یو کارپو په انک نړیواله ټولنه افغانستان له نوري نړۍ ګوښه کوي نو په دې سره د هغه هیواد سیکا او بنسټیز جوړښتونه لکه صحت عام او نور هغه لمنځه تللی سي.
روابط د رسمیت پیژندلو لپاره نه دي. روابط د استازیتوب د رامنځته کولو په معناوي چې څنګه یو ډول خبري راپیل سي. کله چې تاسو یو هیواد ګوخه کړی نو دې سره بې ساري ستونزې پیدا کیږي.
د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته په کتو د بریتانیا د چټم هاوس سیړنیز مرکز یو محقق اندیښنه ښیي کله دې هیواد کړکېچ زغر د هوار نسی نو راتونکې له یو ناڅرګند ګواښ سره مخامخې دی سي.
زمونږ په سیړنیز مسایلو کې مهم دا ده چې موږ غواړو تمرکز د افغانستان په خلکو وساتو. افغانستان کې یو ناورین وجود لري فعلاً، بیکاری کچا د انتهایی حد باندې زیاد ده، مسافراتونه به ځای کېدل دنه په ملک باندې د افغانستان د افغانانو د ورتګ چې کوم لیوالتیا وجود لري. اصلا دغه مسائل ټول باعث دی چې یو تشویش وجود لري چې افغانستان د یو جغرافي په حیث، یو مملکت په حیث، یو اساسي مشکل سره مخامخ ده. که دغه حالت کې چې دی اوس افغانان ژوند کوي، که دغه معلقه حالت نه ونوزي، نو اصلا د ټول هیواد د افغانستان راتلونکي ته به خطر وجود.
د بریتانیا چټم هاوس څېړنیز مرکز کې د غونډې ویناوالو ویل چې په افغانستان کې نږدې 30 میلیون افغانان له لوړې سره مخامخ دي. نو دومره لوی شمیر وګړو ته په کتو هم باید د کابل اوسنۍ واکمنانو سره د خبرو اترو ورونه پرانستي وساتل سي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د هرات په ولایت کې د شوزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي چې د طالبانو لخوا د شوزو د کار او زده کړو لبندیز راورسته یو شمیر شروزو او انجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د دې خونی په وینا د هرات په ولایت کې د لاسي صنایعو د شدینا کارکونکو شمیر وخت د طالبانو د راتګ راهیسې له اویاو څخه څلور سوه دوه شپېتو ته لوړ سوی دی. صفیح الله احمدزی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د خزینه جامو د جوړولو دغه کارزای د فریبا صدیقی لوري هغه محل پرانستل شو چې هغه د طالبانو لخوا د مؤسساتو د خزینه کارکونکو د کار ممانعت لامل خپل دند له لاسه ورکړه. هغه وایي دغه کارزای جوړ کړی چې د ژوندانه چارې پرې برابر کړي.
همین قسم که من بیکار شدم تکیه به دگرا کردم، متکی به دگرا شدم. بازم انگیزی می بود که من خود مبتونم از طریق الفهی که دارم سر پا خواستاد شم و دگرارم در کنار خود خو قرار دم. همین شد که ما این کارگار باز کردیم. در قدم اول ما همین کارگار از 6 لک افغانی به حساب سرمایه گذاری کردیم چون چند شعبه داشت.
پدې کارځای کې یو 50 تنه په کار بوخت دي چې اکثرې زده کوونکې، زکریالانې او یا هم هغه میرمنې دي چې د محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په لویدي زوزه کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیاله وایي چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د خزینه صنعتګرو شمیر زیات شوی دی.
در ابتدای کار وقتی که نظام قبلی سقوط کرد و نظام امارت آمد، ما 70 نفر اعضای فعال به اتاق تجارت زنان داشتیم، البته با کل اوزای غرب. بعد که مکاتب بسته شد و مددیت ها برای خانم ها و دیگه بخش ها ایجاد شد، خانم ها بیشتر رجوع کردن به اتاق تجارت زنان. ما حدود 462 نفر از اعضای فعال داشتیم به اتاق تجارت زنان که همه ثبت رجیستر بودن، و در این سال که 1402 هسته ما 307 نفر خانم ها آمدن، ما جواز خود تمدید کردن و کارت عضویت خود تمدید کردن.
دغه میرمن وایل مجبوری به کارت مخه کړي ترڅو پر بوختی وسی. دوی زیاتوی که اوزگاری پا کور که پاتی شی که دایشی در دیر و سوچونو لعمل پروانی ناروغی و اختشی. بلخوا ده هرات و زوی رختون در روانی مشاوری چانگ مسئول وای چه پروانی ستونزو او جوار خبگان اخت خزینه مراجعین زیاتی شویدی.
که دایشی پا لند محال و ایز محال که دوی روانی مریضی تا دیر مطلاسی زکر چه دوی مصروفیات نلجی پا کور که دبان دی د داغه مسافرت نه درلودو په خاطر دې کولای شي چې د دغه ته مخره وي د احتیاط مواد مخدر ته ځینې دواګانو ته او دا یو ښه پیله نه ده، دا یو خطر ده.
فریبا د دری ادبیاتو او شریعتو کې د لیسانس اسناد لري خو اوس د خپل زده کړې خلاف خیاطي کوي. وایي هیله یې دا ده چې د ښځو د تحصیل او کار پر وړاندې شته محدودیتونه لري شي او وشي کولی د خپل سواد له لارې ټولنې ته خدمت وکړي. صفی الله احمد زای، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د مصرو یا انجروزو کتابونو کلنی کنفرانس سشکال د امریکا د سان دیاګو په ایالت کې تر سره کیږي، خو د هالیوډ د هنرمندانو او لیکوالانو د احتجاجي بندیز لکباله ډیری مشهوري چیرې نه پکښ کې لیدل کیږي. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
د مصورو کتابونو 450 کلنی میله سشکال د سان دیاګو په ښار کې جوړه شوې ده. دا په نړۍ کې د مصورو کتابونو د اتلانو، هنرمندانو، لیکوالانو او فلم جوړونکو غونډه بلل کیږي چې مینوال پکې د خپل خوخي سيري او شخصیتونه ویني. سکال دا میله په دې بیرنګ ده چې د هالیوډ مشهور هنرمندانو او لیکوالانو د حق و زحمو د کمیل کبله اعتراضي احتجاج کړی دی او دې میلې ته نه دی راغلي. مګر د دې میلې خواند اوغو کسانو ژوندۍ ساتله چې د مشورو انزوریزو کتابونو کریکټرونو او د ویډیو گیمونو د کردارونو په شان جامع اغوستي وي. پاتریشا بونز چې په خوانی اسکر ده د مارون فنوم د مصورو کتابونو د کیسو د اتلې د تور کندې لباس اغوسته.
زه 28 کلنه يم او په دې عقیده يم چې انسان هر عمر کې د خپلې خوخي کار کولی شي. مونږ ټول ژوند خوان اخیستل غواړو او د دې یو لار ده چې بیرته ماشومان شو. مونږ باید ځانونه محدود نکړو. مونږ هر څوک یو باید د خپلې خوخي ژوند وکړو.
اشلی لارنس او کیت فاستر د خپل خوخي د مصورو کتابونو لمخي د جوړو شو فلمونو د کردارونو لباسونه اغوستي دي چې یو پکې د باربي فلم هم ده چې د جولای په 28 سینما ته راغی.
ما د باربي د کال 1915 اتیو یو فلم لباس خوښ کړی دی. دا د یو فزانور دی باربي لباس چې اوس هم خخ کاری.
زما د خوښ فلم 15 د کال استرونات کین دی. ولې بده عمر قتل تلو نو ما پکې یو څه بدلون راوسته.
د کمپیوټر انجینیر او د سوپرمن فلم مینوال کریس پیری وایي چې سکل د هالیوود مشهور سیری د ملي ترانغلی نو مونږ د هغوی کمی د کارتونی کتابونو په نندارتون پوره کړو.
د هالیوود د وتلو چیرو نه راتګ یو څه غیزه کړي خو یو غټه ایده کړي چې موږ یې بیرته خپلو پخوانیو وختونو ته وړو. اوس دلته ټول د مصورو یا انځوروزو قصو د کتابونو ننداري خبره کیږي او اوس په دې ټولو غونډو کې د پاپ سندرو فرهنګ او د تلویزیون او د فلمونو کاریکټرونه هم لیدل کیږي. او په خوا په دې غونډو کې یوازې د مصورو کتابونو کاریکټرونه ننداري ته ایښودل کیدل.
د سان دیګو په نندارتون کې د 500 نه زیات مصور کتابونه ننداري ته ایښودل شوی دي. د دین علاوه د پاپ موسیقي اسباب د ویډیو گیمونو مختلف قسمونه هم لیدل کیږي او راغلي خلک د فلمونو د ودی او ناولونو په ډولونو خبري او بحثونه کوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
د سومالیا د ډیجیټل میډیا اکیډمۍ بنسټ ایښودونکي وایي د موکادیشو په فلمي صنعت کې د میرمنو ونډه زیاته شوې ده. امریکا جاخ په سومالیا کې د یو شمیر میرمنو سره خبرې کړي چې څنګه په وروستیو کې میرمنې په دغه ډګر کې زیاتې شوې دي. نورحال پر بوت کې
حنان عبدالقادر جمالی یو الهام بخشن کی فلم جوړون کی دا هغه یو د ډیرو میرمنو نه دا چې د فلم په صنعت کې مخکخ رول لوبوي. د سومالیا ډیجیټل میډیا اکیډمۍ یا سودما په شان سازمانونه د هغې ملاتړ کوي. د فلم جوړونې په یو ورستي سیمینار کې چې سودما تنظیم کړو حنان وویل چې هغه باور لري چې فلم کولای شي ټولنیز نظرونه بدل کړي او مثبت بدلون رامنځته کړي.
دا ډول سیمینارونه په ځانګړي ډول د فلم جوړونې په اړه د زده کړو لپاره ګټور دي. دا چې د فلم جوړونې د پروسې په جریان کې د غږونو او ویډیوګانو کارول څنګه لیدونکو ته هغه پیغام ورسوي چې د فلم هدف وي. فلم د خلکو سره د کیسو په پوهېدو کې مرسته کوي.
یو د مهمو نظرونو نه چې د حنان جمالی کار پر مخوړی د جلوس تکړه ده. جمالی وايي هغه هیل لري چې په ټوله سومالی کې جنو ته الهام ورکړي او ځواکمن کړي.
زما هدف د جنو د زده کړې د اهمیت په اړه پوهاوی دی، ځکه چې په ټولنه کې یو برخه موجوده ده چې دا باور لري چې جنې د زده کړې او لوی شیانو د لاسته راوړلو توان نه لري. د فلمونو جوړول د پوهاوی کچا لوړولای شي او د نجونو وړتیا روښانه کړي چې زده کړه وکړي، کار وکړي او د دوی د ژوند مسؤلیت په غاړه واخلي.
یوسف ابو بکر ابراهیم د سوډما رئیس ته هغه وای چې د فلم جوړونې په غونډه کې د 50 تو زیاتو زده کوونکو برخه اخیستې ده او وای چې دا روزنه خلکو ته ګټه رسوي.
موږ دغه روزنیز پروګرام د دې لپاره وړاندې کړی چې په دغه خار کې میشتو غیر مسلکي ځوانانو ته د دې مهارت د زده کولو او پر دې د پوهېدو فرصت چمتو کړو.
یوسف وای د جمالی بشان د خزو مخ په زیاتیدونکو شمیر د فلمونو جوړولو کار پیلوي او د فلمونو د جوړولو په برخه کې زده کړې کوي.
په دې روزنه کې موږ د سینماګرافي په موضوع په تفصیل خبري وکړې او دا چې مختلف شیان څنګه استعمال دای سي.
ابراهیم فکر کوي چې د جمالی او د هغې د همکارانو په شان د نورو کسانو روزنه کول شي د دوی د ژوند تر څنګ په ټولنه هم مثبت اغیز وکړي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بوسنا د جنگ په وخت کې چې د 1992 کال نه تر 1995 کال پورې دوام وکړ، د بوسنا سربان یو د سترو قومي ګروپونو چې د یوګوسلاویا خوانه هیواد جوړ کړی وو، په دې لټه کې وو چې په قومي لحاظ متجانس هیواد جوړ کړي. د سربسکا جمهوریت د دوی د منتخبي خاورې په مرکز سبرنیسا کې موقعیت درلود. په تاریخي لحاظ بوسنیا د اکثریت مسلمانانو کور دی. د بوسنیا سربي نشنلستانو د درو کالو لپاره د سربرنیسا مسلمانانو په سلټون وکړه او ډارې کړل. بلاخره د جنګ په پای کې د جنرال راتکو ملادوویچ د قوماندې لاندې د ریپبلیکا سبسکا د بوسنیا سربوزي قطعات په زور سره سربرنیسا محاصره شوی سیمه ته ننوتل. دا د ملګرو ملتونو د شغور لاندې او محفوظه سیمه وه. د سربیا عسکرو د شاوخوا کلو د سلګونو مهاجرو په شمول خلک محاصره کړل. دوی ښځې او ماشومان جدا کړل او بیا په سیستماتیک توګه د 15 کالنه د عمر پورته ټول نارینه ووژل. دوی د 1995 کال د جولای د میاشتې د 12 او یو دیرشمې نېټې تر منځ دوونه تر 8000 پورې بې وسلې نارینه او هلکان عام قتل. د ملګرو ملتونو د 48 کال د عام قتل کانوینسیون عام قتل تعریفوي په داسې حال کې په دې مقصد سره بشپړ یا یوه برخه یو ملي قومي نژادي یا مذهبي ګروپ طبقوي او د هغه راپورټ په خبره چې په سربرنیسا او شاوخوا کې د پیښو لپاره د تحقیقاتو د کمیسیون لخوا په 2004 کال کې خپور شوه ده. دا هغه څه دي چې په سربرنیسا کې واقع شو. د ریپبلیکا سبسکا د هغه وخت حکومت روس بوسنیا هرڅوګینه یوه خود مختاره سیمه ده، یو رسمي بخنه غوښتي و. مګر څو د سکا له روسه ریپبلیکا سبسکا دغه راپورټ رد کړی. دا کوي چې د هغه قربانیانو ډېر لا تر اوسه ژوند دي. د دې ورځې پورې د سبرنیسا د عام قتل او د هغه چا سرلوړي چې د دغه اقداماتو مرتکب شوي په دغه سیمه کې یوه عامه خبره ده. په بوسنیا هرڅوګینه کې د امریکا سفیر مایکل مرفي د سبرنیسا د عام قتل د اتشتمې کلیزې د یادونې په ترڅ کې وویل د امریکا خلک د قربانیانو ژوندي پاتې کسانو او هغو کورنیو سره چې د خپلو خپلوانو ویرې کوي په پیوستون کې ولاړ دي. سفیر مرفي وویل په سربرنیسا کې د عام قتل په باره کې واقعیتونه د شک د سوري نه په اخوا منځته راغلي دي. امریکا د بوسنیا هرڅوګینه په سیاسي مشرانو باندې غږ کوي چې د رښتیا لپاره په سربرنیسا کې د عام قتل د قربانیانو د یادونې لپاره او د بوسنیا هرڅوګینه د راتلونکي لپاره احترام څرګند کړي چې د دوی د قابلیت پورې ارتباط لري چې ومني چې په سربرنیسا کې عام قتل واقع شو او ضروري اقدامات وکړي چې دغه صحیح کې او د 1992 کال تر 1995 کالونو تر منځ د جنگ نورې غلطۍ اصلاح کړي. جنوا اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
ګرانو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.